د دې خبرونې په دوام کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام دوام کوي. د خبرونې په دوهم ساعت کې په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو په دې برخه کې په ستونزو خبرې کوو. اوس د خبرونو نوبت دی، لومړی هم د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو لوړ پوړی امریکایي سناتور جان مکین ویلي که څه هم افغان پوځیانو ښه پرمختګ کړی خو لا هم د دې جوګه نه دی چې په یوازې د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. افغانستان ولسي جرګې له امنیتي ارګانو غوښتي چې د میدان وردګو په جلري تلوسلی کې د وروستۍ پیښې په اړه ورته وضاحت ورکړي او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. پوره خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي سناتور جان مکین وایي که څه هم افغان پوځیانو ښه پرمختګ کړی خو لا هم د ډیرو کارونو ته اړتیا لري چې وکولی شي د طالبانو او اسلامي دولت په وړاندې مبارزه مخته یوسي. ښاغلی مکین نن په یو کانفرنس کې ویلي چې افغان پوځیان په جګړه کې کامیاب ثابت شوي خو طالبان او اسلامي دولت هم ثابته کړي چې په ټولو سیمو آن په مرکز کابل کې هم خپلې حملې کولی شي. سناتور مکین ویل چې که بهرني پوځیان ووځي او ماموریتونه یې په سفارتونو محدود شي دا به ټولې لاسته راوړنې په یو جدي خطر کې واچوي. امریکا د لوړ پوړی سناتور په داسې حال کې د طالبانو او اسلامي دولت له مخ په زیاتېدونکو حملو اندېښنه ښکاره کوي چې اوس وخت په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره افغان پوځیان د دې جوګه دي چې وکولی شي په یوازې ځان د مخالفینو پر ضد جګړه مخته یوسي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسله والو مخالفینو باندې پلوري. د دې شبکې نورو غړیو هم خبرداری ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي ناامنۍ به له دې هم زیاتې شي. د افغانستان ولسي جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه ورته وضاحت ورکړي. ولسي جرګې وروسته له هغه دا غوښتنه وکړه چې طالبانو په دغې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس په بېرحمۍ سره ووژل. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د وسله والو مخالفینو لخوا د سیمه ییزو پولیسو وژنه وغندله او د جرګې له دفاعي او کورني امنیت کمیسیونونه یې وغوښتل څو دا پیښه وڅېړي. د ولسي جرګې یو شمېر استازیو دا پیښه د ملي یووالي پر وړاندې یوه توطعه او سیاسي جګړه وبلله. او بیا هم له ولسی جرګې نه د افغانستان ولسی جرګې معصوم ستانکزی ته رایه ورنکړه چې د افغانستان دفاع وزیر شي. د ولسی جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې یو سلو وو تایید رایه ګټلې وای خو یوازې څلور اتیا وکیلانو مثبت رایه ورکړي. عبدالروف ابراهیمي له جمهور رئیس وغوښتل چې ډیر ژر دې د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاندید دوی ته ورمعرفي کړي چې د جرګې باور رایه خپل کړي. معصوم ستانکزی چې له څو اونیو د دفاع وزارت سرپرستي هم کوله نن یې په ولسی جرګه کې خپل کاري پلانونه هم بیان کړل او بیا ورته د رایه ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسی جرګې په تسهیل کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رایه ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزیر نشټوالی بلل شوی دی. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته مرالې بشیر در اوروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پروند د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لوري د سوریه په پالميرا شار کې د ګران بي او ډیرو تاريخي آثارو تخریب وغندې. د شپرون ویل چې شپږ تاريخي آثار یې چې لایو قاچاق وړونکې نیول سی بيو د اسلامي محکمې د پریکړې لمخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري او مجسمه هم و چې د یونانیانو ربل نو ته منسوبه و. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه شوې و. د یونسکو مشر ایرینا بوکو ویل دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپای اتحادیه په غوړه شرایطو پور واخلي یا نوې رهبری وټاکي په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس کین ارخي حکومت د ټول پښتني تر پایل څلورویشت ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پښتنو بندیز لګولې دي. صدر اعظم سپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکې راغونډ شوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 10,000 کسانو ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ شوي وو وویل دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستلو خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، ورمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلی چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلور پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید شوي وای څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوق 1.5 میلیارد او له نړیوال بانک 1.3 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی وای. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د نظامي قطو لږ تر لږه 1000 رضاکاران او ملت پاله ادارو غړي راوتلي، او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو پر ضد د نظامي عملیاتو غوښتنه کوله. په دې لاریون کې پرون د شی اړخ ډلې غړو او ګڼ شمیر پخواني پوځیانو چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې په جګړه کې برخه اخیستې وه ګډون کړی وو. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. په ډینامو سټیډیم کې لاریون کوونکو تنه کوله چې د روسي پلاوه جلا غشتونکو له خوانی ولسوي سیمه باید آزاد شي، او د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوی د مینسک موافقه باید فسخ شي. او د لندن ټلګراف ورځپاڼې د راپور لمخې له هغه وروسته چې د تیلو په شرکت یوکاس کې پخوانی ونډوالو د امریکا په محکمو کې د 2 میلیارد ډالرو د تاوان غوښتنه وکړه، په امریکا کې روسي دولتي ملکیتونه ضبط کېدای سي. د میخایل خودروفسکي بنسوي د تیلو په شرکت کې پخوانی ونډه لرونکي په امریکا کې غوښتنه کوي چې د روسیې د حکومت لخوا دوی ته د 50 میلیارد ډالرو د رسیدلې زیان تاوان دی ورکړل سي. د هالند په هیګ ښار کې د نړیوالو شخړو ولو محکمې تیر کال د تاوان ورکولو په اړه ویلی وو. که دا قضیه بریالی سي، شای امریکای چارواکي اړ باسي چې په دې هیواد کې د بانکي حسابونو او ودانیو په ګډون د روسیې دولتي شتمنۍ کنګل کړي. خبرونه هم دومره وز مال همکارانو اسمت ساروان او امید مرزبان سره په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ملګری اوسئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه ومنی. دا خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. په افغانستان کې روغتیایی ستونزو او د غرض روغتیایی خدماتو ته ځانګړې ده. سره له دې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي، په سلګونو نوي ډاکټران او روغتیا پالان روزل شوي، د ډیرو ابتدایي ناروغیو د درملنې لپاره بهر ته د افغانانو د تګ اړتیا کمه شوې، د ملاریا او کالدانی په شان ناروغۍ تر ډیره کمې شوې دي، خو لا هم ځینې لوی ستونزې شته چې توجه ورته پکار ده. بې کیفیته یا جعلي درمل په روغتونونو کې د پرمختللو طبي وسایلو کموالی، او په لرې پرتو سیمو کې د ډاکټر او طبي پرسونل لژوالی هغه ستونزې دي چې زموږ اوریدونکي ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې زیات یادوي. په دې خبرونه کې به هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل ستونزې زموږ له درنو ملمنو سره شریک کړي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحید الله مایار او دغه راس د طبي چارو یو متخصص ډاکټر عبدالله وردګ زموږ ملمنه دي. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1943 شمیرې لاره هم اس ام اس را واستوي، لاند پیغام را واستوي، پښتنه او نظر پکې ولیکي.
بله، قسم که همکارم آقای ساروان گفتند در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده درباره مشکلات و دستاوردها در سکتور صحت افغانستان صحبت میکنیم. کمبود شفاخانه ها، کلینیک های صحی، ادویه با کیفیت و امثال آن سبب شده که صدها افغان برای تداوی بیماری های نسبتا معمولی به بیرون از کشور بروند، مخصوصا به هند و پاکستان. در یک انکشاف دیگر دفتر سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در ساختن کلینیک های صحی فساد وجود داشته و پول به نام کلینیک های اخذ شده که اصلا بنا نشدند. همچنان چند پیش یک شرکت بریتانیایی ابراز آمادگی کرد که دوای با کیفیت را در داخل افغانستان تولید کند. روی دیگر مشکلات موجود در سکتور صحت نیز بحث میکنیم. با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بیسیم دارید، پیام و گفتنیتان را مثل SMS بفرستین به شماره 818 به ما میرسه. و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی چشم برایتان هستیم. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiar. در این صفحه فیسبوک میتونین پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین و از مهمانان ما سوال بپرسین. مهمانان ما هستند دکتر وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر جناب آقای مایر و دکتر صاحب عبدالله وردک، یکی از دکترانی که در این باره ابراز نظر خواهند کرد. چشم برای شما هم هستیم که در این برنامه سهم بگیرین.
بله، لومړی ډاکټر صاحب وحید الله مایر ته نوبت ورکو چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت وایند. مایر صاحب درته هرکلی وایو. که تاسو اول په خپل وایئ چې په ټولو وزارتونو کې یو لړ تغیرات راغلي دي، خصوصا د کارونو د شیګنې لپاره هر نوی وزیر هڅه کوي چې تغیر راولي او اصلاحات راولي. ستاسو په وزارت کې کوم عمده کارونه شوي دي؟
ډیر زیات مننه ستاسو ولنه، سلامونه تاسو ته او لیدونکو ته او ډاکټر صاحب په ورډک ته. کله چې نوې رهبری په کار شروع کړه په حوالو لس سلو ورځو کې ډیر زیات کورونا په مالجوي بخش کې شول. شاید ایمرجنسی څنګه یا عاجل څنګه د 14 روغتونونو په کابل کې دا ورغول شوې په نوې ماشینالات او تجهیزات سره په امکانات سره دا په کار شروع وکړه. او دا په ډیرو کمو امکاناتو زیات شخصي امکاناتونه د کې کار وختل شو. بر علاوه په ډیرو پخوانیو پالیسیانو او ستراتیژیانو باندې کار شروع شو چې څنګه موږ وکولای شو چې ارزادي روغتیايي خدماتو موږ مثبت تغیرات منصب کې راوړو. زمنا نور پلان نشته چې موږ معیاري او ستانډردي شفخانه ولرو، خاصتا تشخیصی او ملجی بخش کې چې په نږدې راتلونکي به موږ یو ډېر ښه شفخانه چې د شیخ زاید ده هغه به موږ پرانیسو او کورنۍ تر اوسه چیرېان لري.
و همه این تلاش هایی که وزیر صاحب تازه، وزیر صاحب جدید روی دست دارن خلاصه میشه به ساختن همین شفاخانه ها یا در بخش مثلا تشویق شرکت های دیگر در قسمت؟ بله بفرمایید.
در مجموع کارهای زیاد صورت گرفته که با سکتور خصوصی ملاقات های زیاد صورت گرفته. شما اگر شاید باشین تقریبا نظارت بسیار جدی از بخش سکتور خصوصی صورت گرفت. تقریبا 154 شفخانه خصوصی در کابل نظارت شدن که از او جمله 9 بسته شد و 18 از شفخانه به کلینیک های مالجوی تقلیل داده شد. از ابنان دوباره به اونا وقت داده شده تا خدمات خود به حد اقل معیارات وزارت صحت برسانه تا فعالیت های خود جذب کنه. در قسمت مشارکت سکتور عامه و خصوصی هم کارهای زیاد صورت گرفته. خب در مجموع آغاز کار است. انشالله ما نتایج کار خود در آینده قریب و بعید بدست خواهد آورد.
اصل اول شما به یک گزارش سیگار چه از جناب دکتر صاحب مایار که میگه که کلینیک های زیادی در سراسر افغانستان در بخاطرشان پول اخذ شده، اما این کلینیک ها حتی بنا نشدند و پول هم به نام کلینیک ها مصرف شده.
تشکر از سوالتان. در قسمت یک سوء تفاهم بین یوسایدی و سیگار وجود داشت. دلیل عمده سوء تفاهم هم این بوده که راپوری که پخش شده در مجموع ارقامی که اینا گرفتن این توسط جی پی اس یا گلوبال پوزیشنینگ سیستم، سیستم موقعیت یا بی جهانی که سیستم معلوماتی که جمع شده بود، ارقامی که به اینا ارائه شده، البته ارقام از توسط پارتنرایی که در ولایات اینا خدمات سی ارزه میکنن از اونا جمع شده بود که مشکل زیاده در قسمت طول البلد و عرض البلد بود. یعنی که در بعض مراکز سیهی که طول البلد و عرض البلد یک سان باش داده بودن، با او خاطر رو حتی در کشورهای مثل پاکستان و تاجکستان و کشورهای مدیترانه نشان داده بود. تمام کلینیک ها وجود داره داخل افغانستان و ما هم زمان که رهبری جدید شروع به کار کردن چون این یک بعضی راپورهای از کمکاری ها و نواقص پرابلم ها دریافت کردیم که وزارت صحت خود مطالعات را برانداخت که مطالعات 20 ولایت توسط دیپارتمنت HMIS یا اداره سیستم معلوماتی صحی خود وزارت و 14 به کمک سازمان صحی جهان برانداخت و تمام معلومات جمع شده تحت ارزیابی قرار داره و معلوماتی که ما مرور کردیم معلومات خود با معلوماتی که سیگار راپور دادن معلومات ما و این نشان میده که تمام کلینیک ها وجود داره داخل افغانستان. مثلا اینا در راپورهای خود گفتن که کلینیکی که در پغمان موقع داره، کلینیکی که در شمالی موقع داره، این کلینیک ها را گفتن که وجود نداره. ما حاضر هستیم که در صورت که مطبوعات خواسته باشن به می کلینیکایی که در لیست سیگار هست.
مایر صاحب، دا خبر به صحیح که رشید دوی په جنی ارقام صحیح نیدی، لیکن داسې یو مسله هم شته چې کله داسې ویل شوی دی چې دوی په داسې سیمو کې کلینیکونه جوړ کړی دي چې هلته دولت حاکم نه دی او یا هلته ډیر نفوس نه اوسي او د افغانستان حکومت نشي کولی چې په هغه کلینیک فعالیت ته دوام ورکړي. مثلا بودیجه نه لري یا ډاکټر نه لري یا طبي پرسونل نه لري چې هلته واستوي. هغه ودانۍ همداسې شاړې پاتې شوي دي. تاسې په دې اړه راپور لري؟
تاسو دا موضوع زه در سره موافق یم. مشکلات شته، خدا کلینیکونه چې جوړ شوی دی متاسفانه چې افغانستان کې جنگ بیا هم دوام پیدا کړ او تاسو پوهیږئ چې چیرې چې جنگ هلته خدمات لږ څه په نواقص سره موجه کېږي، خلک نشي کولی چې صحیح لاسرسی ولري خدماتو ته. په جنگ ځپلي سیمو کې دا خبر سره منم چې هلته به نواقص موجود وي، ډاکټر به نه وي شوی، منتها د صحت وزارت ژمن ده چې ټول افغانانو ته صحیح خدمات ورسوي، حتی په هغه منطق چې جنگ هم شته. نو تاسف ځای ده چې متخصمې ډلې نه غواړي چې مثلا په بازای کې چې په دې نږدې وختو کې په قندوز ولایت کې په دوه ولسوالیو کې چې جنگ شو هلته موږ د موږ تقریبا یو جامع کلینیک او څو ابتدایي کلینیکونه وتړل شول. در سرمن په هغه ځای کې چې جنگ ده مشکلات شته، مثلا په قندار کې څو کلینیکونه زموږ تړل شوي، په هلمند کې څو تړل شوي دي. اما که چیرې ښه والی امنیتي حوزه کې راځي بیرته ډاکټر صاحبان ورزی خپل په کار به شروع کوي. په هر حال د راپور کې چې ویل شوي چې اصلا د خیالي د هېڅ فزیکي ساختمان وجود نه لري، د فزیکي فیزیکل اکسس یا فیزیکی لاس رسای دی خلکو دا موجود دی. دلتا صرف دلتا یا اشتباه پا دغه طول البلد او عرض البلد که چه لاتیتیوت و لانجیتیوت چه دا جی پی اس وقتی چه دوی موقعیت کلینیک او نمبرون دا که دلتا یا مشکل پا آغا ارقامو که چه دوی دی اغی دی مخی سیگار دی اغی دی مخی دی خپل دا مطالعه کرده پا اغی که مشکلات موجود.
بله سیم دیر منن یو مسئله بلد دی درملو دا چه پا افغانستان که لطی رو چو کلون رئیسی خلق دیر زیاد شکایت لری چه جالی درمل رازی، بی کیفیت درمل رازی، خو دولتی هم دی کنترول وست نلری. البته دی افغانستان پولی هم داسی دی چه که چر تا وست رسیدلی خو دی سلاو دی وصلو یا دی ترهگر رو مخبه نیولی و نو دی کنترول هم دیر مشکله ده. کس هم ویل کیجی چه دا اکثر بی کیفیت درمل لقانونی لارو افغانستان تواریدیشی. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې په خپل دننه په افغانستان کې د درملو د جوړولو لپاره ډیر کار نه دی شوی. پخوا په افغانستان کې درمل جوړیدل حال دار شي، نوی وزارت، نوی وزیر په دې برخه کې څه پلان لري چې افغانستان په خپل درمل جوړ کړي یا له خصوصي شرکتونو او کمپنیو سره خبرې وکړي چې هغوی په افغانستان کې درمل تولید کړي؟
بله دره من تاسو د خسوال نه په تاسو سره باید وایم چې په تقریبا دوه لسیزو کې یا ډیرو کلو کې افغانستان کې درمل چې راځي یا غیر قانوني شکل باندې راځي چې دا یا جلی دی یا سب ستاندارد یا معیارات نه پوره کوي. او بر علاوه ډیر زیات خصوصي شرکتونه چې رجستر شوي د ډیر وړې او کوچنۍ کمپنۍ په نږدې ګاونډیو مملکت کې دي. نوې رهبری وخت چې په کار شروع کړه داسې تصمیمونه و چې هغه کمپنیانې چې جهانی ملتی نشنال دی او په ډیرو مملکتو کې د دنیا کې دوی دوا او درمل صادرایي د تقریبا د ډیر زیات 100 شرکتونو جدي تزورات نشته محدود شل یا دیر شرکت ها چه دوا توریدهی افغانستان تا اغا پاتشی چه په خه کیفیت سره دوا په خه بایه او په خه کیفیت سره وارده که پر علاوه دیده بل پلان دغه ده چه دخپل په افغانستان که دوا تولید شه، مثلا د واکسین څنګه کار په شدید جریان لري چې یا د دولت طریق نه یا مشارکت عامه او خصوصي طریق نه وکولای شي چې دغه وکړي. تشویق قوس منګه پانګوال تشویق او چې په برخه کې پانګه واچي، او موږ هم هوډمن یو چې افغانستان دننه که دوا تولید شي دا به ډېر زیات ګټور یا په ښه کیفیت سره او کنټرول به یې ښه وي، او ضمناً که دوا چیرې موږ تولیدو د نورو ملکونه یې افغانستان ته واردوو باید د هغه کمپنیانو یې چې هغه جهاني شهرت ولري، مثلا که په هندوستان کې هندوستان نه واردېږي باید هغه مشهوره کمپنی لکه سپلا، رمبکسي یا سنفارما، دغه ملټي نیشنل کمپنی چې دوی په اروپا، افریقا او امریکا کې هم حضور لري، صادرات لري، او که چیرې پاکستان هم هغه کمپنی دوایی نه چې هغه جهانی شهرت لري او صرف مشخص یا لوکال او محلی کمپنی نه ده چې صرف په پاکستان کې تولیدات ولري او بس، نو دغه هم د وزارت ساتن په کاری پلانو کې ده، او انشاءالله چې وبه کولی شو چې په راتلونکي کې شاید دې اوسو چې پرانستو ښه غټې کمپنیانې دلته، او ضمناً یو تعداد زیاتې کمپنیانې چې وړې او کوچنۍ کمپنیان دي دوی به موږ به هغه تجاران چې دوی دلته رجستر کړي د دوی جوازونه به سلب شي.
تشکر جناب دکتر صاحب وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. تا لحظات بعد دکتر عبدالله بردک، کارشناس امور صحی، هم با ما از طریق تلفن خواهند پیوست. اما حالا به شنونده های عزیز فرصت میدیم که در این برنامه با ما در تماس شوند و سوال، نظریات و گفتنی های خود را با ما و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذارند. تا لحظات بعد شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد، اما بعد پس از این وقفه کوتاه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سحر له او بجې پیلېږي، د ماښام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې، یعنی په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې، په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو او اسانتیاو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند ښاغلی وحید الله مایار، او څو شیبې وروسته به ډاکټر عبدالله وردک هم راسره ملګری شي. تاسو کولی شئ سرلدې شیبې مشته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکئ. البته که د روغتیایي مسایلو په ارتباط پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، 0909 203 1500 او 0900 800 225 که د افغان بیسیم سیم کارت لرئ نو په 800 شمیرې هم لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. اوریدونکی لرو، مهرباني.
اسم پروان صاحب، سلام پر تاسو، پر خبرونه اورید خو ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر فکر یم. جناب مایار صاحب محترم، موږ ځینې ډاکټران په ځینو سیمو کې لرو چې مریض ته دوا ورکوي بغیر خپلو ګټ په خاطر باندې، مثلا په نسخه.
بله، متاسفانه چه تلفن مو قطع شو لکه چه. خیر،
لطفا دوباره تماس بگیرین. بله، خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سرلان صاحب، سلام علیکم. حبیب من سیدن اسم تلفن کردید.
خوش آمدین آقای حبیب، سلام علیکم.
بس سرلان صاحب دست بدیر مننه، او یو جهان مننه، یو نری مننه در دغت خدمت واسه چه تاسه کوی هم ستاس هم
سلامت واسه
مرزبان صاحب او ډاکټر صاحب دې تم ډېر شراغلی وایم چې د افغانستان د خلکو ږغ تر دوی پورې ورسېږي. دا د ډاکټرۍ یو داسې دنده ده چې ډېره پاکه، ډېره مقدسه دنده ده. او زموږ ډاکترانو د افغانستان یا د پاکستان دغه لقب وړې دی چې قصاب دی یا کسبر دی یا غل دی.
مګر ټول به هم داسې نه وي، نو یو نیم کېدای شي په هر رشته کې شو بد خلک شته.
خلک اوس هغه زه نه وایم، او بل د خپلو وطنوالو د خپلو هېوادوالو څه نه دغه دغه هیله ده چې دوی و خپل ډاکترانو ته زیاتره توجه وکړي او ورسې نو دغه دوا چې دی وای موږ دلته په افغانستان کې خوځ پیدا نو کې په پاکستان کې چې هغه پیدا کې داول نو خوځ پر کنه هغه دوا دلته
بل دی جالي دوا خبره وشو
دغه دې مصرف چې دی سربان صاحب دغه مصرف راو ګرځي په افغانستان کې د دې په کلینیک ته مجهز شي د دې اولادو ته په مکتب ته جوړ شي د دې په اردو ملي ته باندې مصرف شي د دې په پولیسو باندې مصرف د دې په پرچار کوکورو لارو پلچکو باندې مصرف شي
ډیر مننه سر کور دی ودان
خوب شنو بل... دیروی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است تلفن چون قطع شد خب تا که تلفن دیگر وصل میشه یکی دو پیام را میخونم که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک گذاشته یارگل یار نوشته وزارت محترم صحت یک پالیسی درست در مورد عرضه خدمات صحی در دست ندارد و هم تا الحال مشکل در تطبیق قوانین صحی در ولایات وجود دارد توانمندی درست برای بررسی از دواخانه ها هم وجود ندارد شاولی سلطانی نوشته سامان و وسایل طبی مدرن باید وارد شوند و سطح دانش کارمندان و پرسنل طب در افغانستان باید بالا برود و همچنان ادویه که وارد کشور می شود با کیفیت باشد و ترجمه و زبانهای خود کشور ما نیز روی آن وجود داشته باشد تا مشکلات صحی ما تا حد رفع شود نور وهاب نوشته که ما همیشه با پاکستان می رویم چرا با پاکستان می رویم؟ به خاطر که دکتر در افغانستان صرف به نام دکتر است علم طبابت را درست نمیدانند تشخیص ندارند و گاهی هم میگن که اینجا ادویه کیفیت ندارد حالان که خودشان کیفیت ندارند خب آقای وهاب فکر میکنم نظر شما را شنیدیم اما همه دکترها شاید چنین نباشند قسمی که پیشتر آقای ساروان گفتن یکی دو نفر شاید ها مگم همه چنین نیستند پیام های بعدی تان را که روی صفحه فیسبوک نوشتین بعدا میخوانیم حالا همچنان دیروی خط تلفن داریم سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
خوب هستم امید جمعه خیرتون جان تنجارت مرمان ساید
زنده باشین تشکر خوش آمدین به برنامه بفرمایید
سلامت باشین من برنامه داشتم از سرپل زنی زنیم
خوش آمدین آقای محمد
اما آقای مزبان اما سوال ما هست که اما شفاخانه که ما مردم میرم قطع ما مردم داما دکتران دعوه پاوی شد نمیتا برو میگه در کلینیکا شخصی نگه داما وزیرت سویت اومد اما دعوه میتا نمیتا برو مرزا
بله گفتن که در ولایت در شفاخانه ها به شما دوا داده نمیشه خب این سوال رو میپرسیم از جناب مایار صاحب که در شفاخانه ها چنین امکانات وجود داره یا خیر مخصوصا در ولایت سرپل و اگر داره شما چطور نمیفهمید بسیار تشکر خب حالا برمیگردیم به مهمان خود جناب دکتر صاحب وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که با ما هستند مایار صاحب شروع میکنیم با همین سوال آخر از پیر محمد از سرپل که میگن که در شفاخانه به ما دوا داده نمیشه شفاخانه های دولتی امکانات دادن دوا به مراجعین را دارن چون مسئله خدمات صحی در قانون اساسی افغانستان همچنین آمده که رایگان است برای مردم افغانستان های در شفاخانه ها امکانات دوا و دادن دوا وجود داره یا ای که برایشان نسخه داده میشه تا دوای خود را از دواخانه ها بخرن
بله بله خیر
سازده میشه صرف 6% مخارج احتوا میکنن 6% مخارج در بر میگیره و مطابقی تافل ها هم 73% مخارج خدمات صحی را مریضا از جیب خود میپردازن و 21% از این از طریق کشورهای تامین کننده و هم غرض ارزی خدمات صحی اساسی داده میشه در شفاخانه امکانات که شفاخانه ها دارن به مریضا فراهم میشه اما نمیشه تمام ادویجات و چیزهای عاجلی که ضرورت است به مریضا در شفاخانه فراهم شما میفهمید که 6% از این به هیچ وجه بسنده نمیشه اگر گیریم 50% تمام بودجه دولت به بخش صحت اختصاص داده شود باز هم تکافو نمیکنه که خدمات صحی رایگان ارزش شود به مریضا یعنی دوا بینشون از هر 55 دلار که سالانه افغان مصرف میکنه فیصدی بسیار کمی از او را دولت می پردازه مطابقیش مجبور هستن مردم از جیب پردازن به می خاطر وزارت صحت عامه تصمیم بری گرفت که تا تعدیل در ماده دوم قانون صحت که خدمات صحی ثانوی و ثالثی را یعنی تخصصی و فوق تخصصی را در شفاخانه ها پولی بسازه یعنی یک پول اقزامه یا یوزرفی بسیار کمی از مریض اخذ شوه تا بتونه نمی پولی که از او اخذ میشه در حفظ مراقبت شفاخانه ها و همچنان جهت تشویق دکتر شعبا و پرسنل طبی به مصرف برسه و این توسط ولسی جرگه پاس شده، تصویب شده و منتظر هستیم که مشران جرگه هم میره تصویب کنم، بعد به امضای رئیس جمهور خاط رفت که او را امضا خاط کرد و بعد از او روی پرنسیپا خاط کار صورت خاط گرفت که چطور بتانن که فی سغز بکنن. البته زمانی که فی سغز میشه مردم فقیر از یمر مستثنا میباشه، صرف کسایی که توانمندی دادن پول دارن از اونا پول اخذ خاط شد. موضوع دیگه که برادرها زیاد دکتر صبی افغان چیز کردن، انتقاد کردن که بعضی قصاب نامگذاشتن، بعضی ها در کیفیت کاری وینشون. یک چیز براتون بگویم دوستای عزیز، با تاسف در سالهای اخیر کشورهای همسایه پاکستان و ایران، پاکستان و هندوستان بسیار زیاد کار کردن تا دکترای افغانستان نام بد بسازن. درست است کمکاری های وجود داره، اما به هیچ وجه دکتر افغانستان در دانش مسلکی از کشورهای دیگه کم نیست. مشکلات در تجهیزات و اینا است. درست وسایل تشخیصی بسیار مدرن نداریم. دکترای افغان که دریج تبابت کردن، شما میبینید در اروپا بهترین دکتر هستند، در امریکا خوبترین دکتر هستند، در کانادا همتبه میجه خواندن. یعنی به این معنی نیست که دکتر افغانستان کم سواد است یا در سوادش ما شک شبهه داشته باشیم، صرف مسئله تجهیزات و امکانات است. وزمن شما میفهمین یک دکتر که طور مثال در امریکا پرکتس میکنن، ببینین که اونا چقدر از امتیازات مادی و معنوی زیاد برخورد هستند. دکتر افغانستان اینجا شب و روز زحمت میکشه، اما شما درآمد ماهانه از اونا رو ببینین که چقدر کم است. و یک چیز موضوع دیگه که من خودم در پاکستان هم بورس تحصیلی داشتم، در هندوستان هم و کشورهای اروپایی و ضمناً در کانادا هم، من با سیستم سیشن آشنا هستم که پرکتیس کردم. یک موضوعی که دکتر در افغانستان با تاسف که موضوع اعتماد کم شده سر دکتر صاحب افغانستان، بنا به مال پرکتیس بعض از دکتر صاحب، یعنی پرکتیس خراب بعض دکتر صاحب یا عمل کرده خرابشان، اما دکترای بسیار خوبی هم داریم. من پیام به مردم مایی است که سر سیستم سی خود، سر دکتر خود، سر اینای خود اعتبار داشته باشن. بار کن شما هندوستان در زمان که یاد پاکستان در شفاخانه پشاور اسلام آباد مریض افغان میبینید که مریضای بسیار عادی یک سر نیم سری مثلا مراجعه میکنن، با خاطر تداوی افسردگی مراجعه میکنن، اعتقاد و اعتماد ندارن. شما میفهمین که در طبابت اعتماد بالای کسی که ارزش خدمات سی به اونا میکنه بسیار زیاد رول داره.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب وحید الله مایر د طبي چارو کارپو ډاکټر عبد الله وردک هم د ټلیفون لارې را سره دی. وردک صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې په دې خبرونه کې په افغان ډاکټرانو باندې ځینو اوریدونکو انتقاد درلود.
مننه، تشکر،
سلامت اوسئ. د دې ټپ په برخه کې ویل کیږي چې یو برخه ممکن د درملنې په برخه کې، یو برخه وای دوا کار کوي، یو برخه هم یو څه رواني ده. یعنی ترڅو چې خلک په باور ونی کې نو شاید دومره دوا هم تاثیر ونی کې. د اوریدونکو له خبرو داسې معلومیږي چې په افغان ډاکټرانو باندې د خلکو اعتماد یو څه کم شوی دی. شاید یو علت هم دا وي چې جعلي دواوې دي، بې کیفیت دواوې دي. یو علت هم شاید دا وي چې ځینې ډاکټران تجارتي کار کوي، په دې پسې نه ګرځي چې واقعا مریض څه ناروغي لري، د دې لپاره چې د ده درمل خرڅ شي ډېره دوا ورکوي دي. په ځای که مریض یو قلم دوا ته ضرورت لري، دی ممکن څو قلم دوا ورکړي د دې لپاره چې ګټه وکړي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
پیش از اینکه داکتر صاحب وردک صحبت بکنین، فقط یک پیام یک روی فیسبوک روی در همین مورد یکی از شنونده ها نوشته، عزیز پاییز نوشته که سوالم این است که چه وقت اصطلاح برو این دوا رو بخور اگر خوب نشودی پس بیا دیگه قسمش هم میتونید از زبان دکترا حذف میشه.
بله، نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ خصوصاً د رواني نظر د درملنې په باب کې نظر څرګند کړئ.
اصل خبره داسې ده چې اول خو زمونږ نه کومه تاسو له دې پروګرام نه بیا دې تاسو له دعوت نه ماته، چون په افغانستان کې دا وایم چې یو بې اعتمادي چې د مختلفو ډاکټرانو جوړه کړې ده، د دې خلکو بی اعتمادی چې ده په مونږ باندې، د مونږ د لاسه هم یو څه رول دی خپل د ډاکټر صاحبانو باندې. مثال په تور باندې که چېرته یو ډاکټر صاحب نسخه ورکړي او هغه مریض ته ووایي چې وروره دا به اووه ورځې خوري او په دې طریقه باندې هفته به خوري یا لس ورځې به خوري یا به پنځه ورځې خوري، نو مریض آنن دا وایي چې ما ته باید آنن په دغه نن باید زه باید د ما درد دی یا د ما تکلیف دی یا د ما تبر دا باید خشي او زه باید بهبودي حاصله کړم. نو کتر تاسو لده کې دغه سره چې ورزي بل ډاکټر صاحب ته هغه ډاکټر صاحب ورزي دي کې چې ورته وي چې وروره دا دوا بالکل صحیح ده دی ډاکټر صاحب دوا صحیح در کړی ده خو تاسو لګ انتظار وکړئ ځکه دې دوا تاثیرات چې دي په سلیری ساتو کې اته سلوي ساتو کې او دوه وی ساتو کې چې دا خپل فیصله سره هغه تاثیرات هغه ته په وجود باندې نو دلته دای څه کې دلته دای صرف د 200 روپو فیس په خاطر یا د 100 روپو فیس په خاطر باندې هغه نسخه پریږدي او دای دغه دوا یو بل معادل چې هغه ورته ولي کې او دلته یو خبره هم ورته کې اکثر ډاکټر فیضان نه ما دا اورېدلې چې دا ډاکټر څه خو په هیڅ نه پیل کې هغه چې بیا نسخه باندې مخ نه شي بیا بل ته ورشي هغه ته ورشي هغه بیا دا ورته د مونږ د ډاکټر صاحبانو په داخل کې چې دغه کم فیصله سره هغه د ورورولۍ او دغه د مسلک او دغه احترام د مسلک په خاطر باندې دغه خبره نشته دی بس ډایرکټ ورته چې هغه ډاکټر څه نه پیږي دا زیا درته لیکم چې بیا په دې ښه نه شي بل ته لاړ شي بل هم دغه خبره کوي یوه مسله دویمه مسله چې دغه مریض چې دی دلته په شک او شبهه کې پاتې شي چې یاره دلته به کوم یو ښه ډاکټر وي چې زه ته ورشم ځکه هغه وایي چې هغه ښه نه دی هغه وایي هغه ښه نه دی او د دې دوا تاثیر ونه کړ اصلي نقص چې دی دلته دا دی چې دغه مریض ته څوک دغه دومره نه پوهوي چې ورته وایي چې وروره ته به یو هفته دا دوا خورې که چېرته ښه نه شوې نو بیا به د دې دوا په خاطر باندې بیا به یا ما ته راځي یا موږ ډاکټر صاحب ته ورشه چې هغه وګوري چې ولې ته ښه نه شوې علت دا شی دغه خبره د افغانستان په ټولو ډاکټر صاحبانو کې خدای دې وکړي چې دوی خفه نه شي دغه مسله شته دی دغه یو تخریب غوندې یا یو هغه غوندې مسله دی دلته دی چې موږ هغه اعتماد مریض ته د ډاکټر اعتماد مریض ته کمیږي دویمه خبره دا دی دوایانو هم رول ډیر عمده او زیات دی کنه دوایانو چې په پاکستان کې اخیستل کیږي او استعمالیږي همدغه مریض د موږ لاړ شي پاکستان ته چې کله پاکستان ته لاړ شي همدغه ډاکټر صاحب دی همدغه دوا یو بل شی ورته ورکړي خو هلته دا مریض ښه شي لیکن دغه دوا دلته تاسو نه کې لدی معلومیږي چې موږ ته کوم دوایانو چې راځي د دې او کیفیت چې ډیر ښکته دی او ډیر ټیټ دی دغه په خاطر باندې دا یو بل هغه دی بل مسله دا ده چې دا نن سبا یو رواني جنگ وای د نور همسایګانو ملکونو له خوانه هم دی چې البته دا چې فکر کیږي چې د افغانستان ډاکټران په سبا نه نه پیږي الحمدلله د افغانستان ډاکټران چې دی په دنیا کې او په جهان کې چې چرته کار کوي او ماشاءالله ډیر ښه دي خو به استعداد دي ښه استعدادونه لري لیکن خبره دا ده چې دلته یو رواني تضاد دی او یو رواني په اصطلاح سره تخریب دی د همسایه ملکونو له خوانه ترغه وکولې شي چې دا مریض له دې ځای ولر شي حالته نو زه په دې خاطر باندې د ما د ټولو دوستانو نه دا خواهش د خصوصا د مریضانو نه چې تاسو اول یو ډاکټر صاحب ته ور دي دغه د ډاکټر صاحب د نسخې په تجویز باندې به تاسو عمل وکړي به موږ یو ته د مریضان صاحبان چې دي دوی چې دي دوی په خپل هم خپل مریضان چې دي خپل هم انتظار نکړي او بس دا وایي چې باید درې ورځې هفته به د مریض خو چې کله ډاکټر ته ورشي نو بس دا وایي چې باید ماښام ته زه ښه وسیږم دا کله ناکله غیر ممکن خبره ده نو د دې په خاطر باندې هغه مسله چې ما درته ویلې د تخریب او دغه بل مسله چې په اصطلاح سره د دوا د ټیټ کیفیت لرونکي دوا د افغانستان ته راځي او قاچاق کیږي او دغه کنټرول نشته دغه مسایل ټول په دې باندې راځي چې د مونږ په ډاکټر صاحبانو باندې د مونږه د مریضان چې دي دا به اعتماد شي
جناب دکتر صاحب وردک یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام نوشتن بله بله مشنمی وردک صاحب شکریه نیکفهم نوشته که با کمال تاسف فقط تجربه خود را نوشته از خود میگه میگه با کمال تاسف داری کشور هیچ خدمات صحی وجود نداره این زمان برای شما ثابت میشه که مشکل مریضتان کم حادتر باشه می نویسه که مردم میگه از فامیل خود ما میگه برادر کوچکم چند روز کاملا میل به غذا نداشت و آنچه را که میل میکرد پس دفتن دلبد میشد او را به بهترین دکتران و کلینیک های هرات و افغانستان بردیم همه میگفتند که مشکل از معده اش است بالاخره بعد از این که به پاکستان بردیمش دکتران آزمایش کردند که مشکل از سر اوست و دکتران پاکستانی این را هم یادآوری کردند که اگر یک هفته ناوقت‌تر می آوردیم این طفل از بین میرفت حالا خودتان قضاوت بکنین پس فکر نمیکنین جناب دکتر صاحب که واقعا در آموزش های صحی در داخل افغانستان درست است که مشکلات شاید شاید زیاد وجود نداشته باشه، اما سطح آموزش ها خیلی پایین تر از کشورهای مثلا هند و پاکستان کرده و طب هم در حال پیشرفت، امکانات دسترسی دکترای افغان به منابع صحی به زبانهای خارجی هم چندان زیاد نیست و خیلی محدود است. پس فکر نمیکنین که نیاز از بالای کیفیت تحصیلی دکترا و کیفیت فعالیت های صحی شان و همچنان وسایلشان توجه زیادتر شوه؟
بله
این گپ از این خواره که ما رد نمیتونیم، لیکن ما یک چیز دیگرم، یک سوال دیگرم از این خواره که خوب میتونیم که ما تقریبا در حدود 30 میلیون نفوس داریم، همین 30 میلیون نفوس ما در کجا خیلی تدایی میشه؟ ما فکر کنم که اگر ما نیم فیصد بگیم که در خارج میردیم که متباقی شکست 29 میلیون نفوس ما که در کشور زندگی میکنه مریضی های.
اما جناب دکتر صاحب ایران میپذیرن که شمار زیاد از اطبای افغانستان به خاطر بیماری های نسبتا معمولی وفات میکنن؟
ایران مرض نمیکنم، امکان داره. ایران مرض نمیکنم، امکان داره. جب شما درست است، لیکن ما ایران یک سوال با شما و از خوار خود میکنیم که 30 میلیون نفوس ما که در افغانستان زندگی میکنه این کلکش خوب خارج نمیره؟ این کلکش روزانه به اینه میشه شفاخانه های ولایتی ما، شفاخانه مرکز ما، شفاخانه ولسوالی، کلینیکا و حتی کلینیکای محلی ما که هستن رجوع میکنن و در اوجا به فضل خداوند تداوی میشه و صحت یاب میکنن. کسایی به خارج میرن که و توانمندی پول دارن و میرن به او خاطر که البته یک کمکی مطمئن نمیشه یا اطمینان حاصل نمیکنه به او خاطر او توانمندی، لیکن کسای دیگه که هستن به اصطلاح کلگیشن به اینمی شفاخانه میرن و به اینمی شفاخانه تداویشن صورت میگیره و نتیجه خوب حاصل میکنه. ما هم بیتر باید نکنیم که کلگی را باید
دکتر صاحب. نه نه شاید دقیقه منظور ده نوی دکتر صاحب. دکتر صاحب بردک یو مسئله بلم ده اغه داده چی دموش دکتران از موش کلینیکونه از موش روختنونه دیر وسایل نلری دلتم تاسی که توجه کری دوی ده تست یا دی ازمایشت خبره کری و ویلی چی علتا چی لابراتاری ماینه بی کری یا بی اکس ری اخیستی یا نپیجمه اغه تاسی پیجی نور وسایل شتا چی پتیب کی چی دموش اکثر کلینیکونه و یا خصوصی کلینیکونه یا دولتی نه لري او په دنیا کې خنن سبب په دې برخه کې ډیر زیات پرمختګ راغلی دی. نو دغه شیم کېدای شي چې سبب شي چې خلک مجبور شي د ځینو ناروغۍ لپاره بهر ته لاړ شي.
او دا امکانات هم شته دي دا هم زه نه ردوم، بل یوه خبره ضروره چې خارج ډاکټر صاحبان چې دي هر یوې په اصطلاح سره 15 کاله 10 کاله 6 کاله مافوق تخصصي پروګرامونو کې هغوی سبق وایي دي. مونږ ډاکټر خوار چې کله فارغ شي هغه ته اقتصادي مشکلات دي، هغه ته د اجتماعي مشکلات دی، جنگ مسایل شته دي، هغه دومره اندازې ته د وظیفې مشکل شته دی. پس په زرهاو په ډاکټر صاحبان اوس د مونږ فارغه دي د چې دی بیروزګار درګي هغه ته حتی یو عادي کلینیک دی دولت کې ورته وظیفه ځکه گنجائش نشته ده، گنجائش نشته ده، هغه د بیکاره ګرځي او هغه یو ته د ډاکټر صاحبان چې پروګرامونه دي تخصص او د ترینینګونو کې دی هغه خو کلی یو ته دی چې دی هغه بیچارهګان هم ده چې پاتې دي. او بل خبره ده د خارج ډاکټران هم ده چې نه به ټول ډاکټران سل فیصد ا په اصطلاح سره لایق دی. د پاکستان یو تعداد د دې غو پاکستان نږدې چې موږ هم ځای ده په دغه پاکستان کې داسې ډاکټر صاحبان شته چې غیبت زنه کوم په دې روزه کې یو څو تنه کده چې لایق یې نور د سیمې ټول فوق العاده دي. په هندستان کې هم دغه شی دی، په ایران کې هم دغه شی دی.
په دې کې شک نشته ډاکټر صاحب، په دې کې شک نشته، لکه نو مسله بلم شته ډاکټر صاحب. یو مسله دا ده چې ځینې خلک وایي د ډیرو پرمختللو هیوادونو چې ژبې هم پرمختللې دي، علوم هم پکې ډیر پرمختللې دي، د هغوی ډاکتران خامخا انګلیسي زده کوي، ځکه چې تر څو چې انګلیسي د ډاکټر نه وي زده له نوي معلومات نشي ترلاسه کولی. لیکن زموږ ډاکتران چې له طبه فارغېږي، آیا هغوی له انګلیسي منابعو پوره استفاده کولی شي؟ دغه مشکل نه دی؟
نه، دا خبره صحیح ده.
بله سپ
دا خبره ده. مسئله دی انټرنیټ د چنن سبا ټول ورته لاسرسی نه لري، مسئله دی شپې دی. یو خبره بلم درته کوم، زه داسې مریض پیژنم چې هغه په جرمنی کې علاج کړی دی په جرمنی کې علاج کړی دی او عمل څه پیشرفته په اصطلاح سره طبي سامانونه دي، خو هلته چې نتیجه نه ده ورکړې، بالاخره راغلی په هندوستان کې، په هندوستان کې دغه د مرض معلومات شوی دی. دا مونږ باید ونه وایو چې ډېر پرمختللي ملکونه دي، هغه ډېر پرمختللي هغه لري او کم یو چې دی، دا ارتباط لري د خپله د ملک په اصطلاح سره د چارواکو او ملک چې څومره د ملک چارواکي خپل د صحت برنامې ته یا خپل د تعلیم برنامې ته مخه لري، هماغومره پیشرفت کېږي. بل تاسو بهتره معلومه ده چې د مونږ دېرش کاله په دې ملک کې جنګ تیر شوی دی، او په دې دېرش کاله کې په مختلفو بخشونو کې په اصطلاح سره کمیان شته دي، دا نه دی چې نه دي، خو خبره دا ده چې مونږ به ورو ورو دغه ملکونه چې اوس پیشرفت یې کړی په پاکستان او هندوستان او دا د مونږ همسایه ملکونه چې دي، دا که زه تاسو ته ووایم دې کې جنګ نه دی تیر شوی، بل دې دې سیستم دی تبابت چې دی ټول په انګلیسي باندې دی او په ټول په بارني ژبه باندې دی او کتابونه چې دي په بارني ژبه دي، چې مونږ یو ډاکټر خور به په انګلیسي نه به را ترجمه کول فارسي ته او له فارسي نه به بیا هغه په اصطلاح سره درس یاده، او داسې مشکلات هم په دې ملک شته دي.
نه دکتر سمت، هدف سوالی بود که آیا شما پیشنهاد نمیکنین که در بخاطر بهبود سیستم تدریسی در پوهنځای های طب افغانستان تلاش شوه و ای که دکترها سطح دانش و فهمشان در بخش صحت بالا برای شما چنین پیشنهاد نمیکنین به حکومت افغانستان؟
صد فیصد ما این پیشنهاد می کنیم که باید سیستم طبابت یا سیستم به اصطلاح بخش صحی افغانستان که است و تعلیمات چیف، تعلیمات فاکولتا و چیف تعلیمات صحی نرسنگ و مدکس و غیره که است بایدی به انگلیسی شوه و در پالی ازی به یکی از پوانتونهایی که به اصطلاح یا به انگلستان یا به یکی از پوانتونهایی به اصطلاح خارج کشوری که با اصطلاح استنداردهای خوبتر و بهتر دارد باید یک جا شوه و در پالی ازی درسای طبابت، اگر که درسایی که به زبان مادری خوبتر یاد گرفته میشه نه به او زبان بیرونی، لیکن در پالی ازی که اگر درس و یا لکچر به زبان مادری باشه خوبتر است، لیکن در پالیش باید زبان خارجی هم یک شاگرد و یک محصل یاد داشته باشد تا بتانه به او امروز به سیستمای اپدیت طبابت دسترسی داشته باشد و در پالی ازی همی برنامه های سیستم بخش تخصصی ما باید با کشورهای خارجی که مثلا لندن است، انگلستان است، امریکا است، کانادا است و غیر است امره از او الحاق داشته باشد تا بتانه تبادله تجاره و در پالوی دی تحصیلات دوز هم پیش ببرن خوبتر و بهتر است.
دیر زیاد مننه قدر منواردون که تحصیل دیشی بی کولیشی زمجل درنو ملمنو دکتر عبدالله وردگاو ده عامی روختیا د وزارت ویان شاغلی وحید الله مایار څخه په مستقیم ډول پښتني وکړي. البته د پروګرام موضوع په افغانستان کې روختیایی خدمات او اسانتیا وی دي. امدا اوس اوریدون کې لرو مهرباني.
ما سلام متمات خیر وقت شما امید جان به همکارتان و تمام اعضای شنونده با مهمانی محترم شما تقدیم می کنم. قاری اسلام الدین از خوم جاست ما سفر تماس گرفتیم.
قاری صاحب محترم سلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشید دوستی عزیز. چون ما چند سخنای دکتر صاحب محترم شنیدم، ما چون داریم مشکلات ها زیاد است، نمیشه که همین دکتر ها مثال ما بد بگیم خوب آموزاری نهی وطن. من دکتر صاحب چیزی که گفتم دیدم پیسادار ها خارج از کشور میرم به خاطر سالای من این تو کسایی رفیق ما میشناسم که حتی زمین خود فروختن به اینجا دکتر صاحب به اندازه پولی از یارا گرفتن، به اندازه پولی از یارا گرفتن، هیچ مرد را تشخیص نکردن، بعدن رفتن به کشوری با همسایه ویزاد اونجا رفتن به 20,000 افغانی تمام چیزی از اینا پر شد، آمدن از اون مریضشون کلاخ بود جان داد دیگه بیچاره وفات کرد. اینا این هم قدر پولی گفتن. من یک گفتنی دیگه کسی محترم دارم پیشنهاد ایمد که بعضی دکتر سیبایی از اونجا ما وقتان بینی با سانه رو شوید دین برتان نشان میتم که کنچان در دیگه چیز بسید و مسئله شون است اونو دواری لفاش آنزاده که من دکتری چیز هستم، دکتری اثر هستم، دکتری یقلی و سبی سومتیم چی بود دکتراتی که او چیز جرایی و بسید داخل هست تک ایره باید چیز دکتر سیب جلوگیری بکنه، نباید یک دکتر مسئله دیگه تیز ده همه رو تشخیص بکنه، های کنون دکتر رو باید جلوگیر بگیرین اون نام گرفتن خونی و چندین دکتر رو بیشنسیم یک چیز سرین دوازی که شناختن خودیم هست.
بله صاحب
در مدد شکر این سوالتان را راجع میکنیم. بله این سوالتان را همچنان دکتر صاحب ویدولا مایار انشاءالله یاد داشت کردن و پسان پاسخ خواهند داد. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و علیکم السلام.
السلام
څنګه یې جوړه په خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي پښتنه وکي او یا هم نظر څرګند کړي.
دا تر صاحب د غټه د مناطق زما دغه پښتنه ده چې دغه کلینیکونه چې جوړ شوي وو د کندهار له خبره کوم د کندهار کې د غریبان لپاره دا کلینیکونه جوړ شوي دي. غریب خو هغه دی چې ورشي هلته په ساعتو وار نه رسېږي چې وار ور ورسېږي هلته دوا شته خو بیا نه ورکوي وایي دوا نشته. موږ وینو چې هلته ټلیفون وسي شخصي بل نفر راشي وایي شته والا هغه ته سیرمان و دغه فیسکاری و شربتان ورکې خو ده ته یې دوه دانې ګولۍ ګایې ورکي ګایې نه ورکي. دا غریب ترتیب پورې څنګه خپل آواز ورسېږي؟ دی دغه کلینیک د ډاکټر ته نشي تېرېدلی. هغه کوم دغه چې دی کوم پیرهدار چې دی هغه د غریبانو پر سر باندې رئیس دی د ډاکټر ته لانه پرېږدي. دې آواز ترتیب
دې څنګه ورسېږي؟ خپل آواز دغه جواب کرا. ډېره مننه تاسو ته ځواب وایي زموږ میلمه ډاکټر صاحب مایر. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
سروان سروان صدیقی خبره کوم پکتیا ولایت خوب زده ولسوالیانه. سلامونه احترام تاسو ته میلمنو ته ټولو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ صدیقی صاحب مهرباني.
موضوع خو ډېره ښه جانب موضوع ده. البته د افغانستان د طبي خدماتو د سیستم غلط دی ځکه چې یو مریض لاړ شي لکه مخکې ډاکټر صاحب دلله خبرو کوي سره اول خو سروان صاحب د افغانستان ډاکتران د خپل مریض سره ښه برخورد نه کوي لګي راحت طلبه دي تنبل دي د دې خپګېږي ما چې کله مریض دوی ته مراجعه وکړي اولین خو د طب د نگاره باید ټول هغه مرض تشخیص وشي. دوی د دې په ځای چې تشخیص وکړي او تشخیص نه کېږي او بې کیفیت درمل ورکړي هغه نو مریض په شاکی ورزیږي. مختلفه دا تجربه حاصله کړې ده چې مریض مو بوله او درې څلور ډاکټرانو ته بیا خیر چې مو پیښور ته نوړو هغه ډاکټرانو یو ډاکټر سره د مریض صحت وشو. دا چې هلته هر چا څه بابت کړی وي هغه د خپل د مسلک په حسابو بلته احترام کوي. بله خبره دا ده چې هغه طبي وسایل چې دي دوی سره نیمګړي دي شتانه د دغه نه مریضان بېاعتماد وي چې دغه کلم د ګوانډي ملکو یا د هندوستان یا د پاکستان ډاکتران بوخوي کني د علمیت په حساب افغانستان کې ډېر کسان ډاکتران شته موږ احترام ورته لرو خو که دوی د خپله سیستم جوړ کړي
ډېره مننه صدیقي صاحب
دله پروپاګند ونې کړي انشاءالله د صحي خدمات په افغانستان کې تیوري شي.
بله ډېر مننه تشکر. فقط یک شنبه دیگه هم باشون صحبت میکنیم.
تلفن قطع شوی دی وقتم ډېر نمیدو
وقتم خیلی کم مونده. فقط خب دو سه پیام را کوتاه کوتاه میخوانیم که در فیسبوک نوشته شده. سید قدیر واثق نوشته مشکل عمده بخش صحی مشکل عمده بخش صحی عدم آگاهی مردم است. بهتر است وزارت معارف در پلان تعلیمی خود در سر تا سر مکاتب افغانستان کلینیک و معلومات صحی را فراهم بسازد. نجیب راحل نوشته که ما دکتران ورزیده داریم در داخل کشور اما دوای خوب و وسایل خوب نداریم. سوال اینجاست که وزارت صحت عامه برای دوای بی‌کیفیت و تجهیزات صحی و بلند بردن ظرفیت توانایی دکترها چه تدابیری گرفته؟ و فیض محمد تاجزاد نوشته طبابت در افغانستان تا به حقیقت نزدیک باشد به شوخی نزدیک است. نبود دوای با کیفیت، نبود وسایل تشخیصی استاندارد، وجود دکتران جامع الکمالات که تمام امراض را تداوی میکنند و طبابت تجارتی همه زمینه ساز این شده که طبابت به بازی گرفته شود.
بله نو دکتر صاحب مایر که لن جواب است چه وقت دیر کم لرو.
دره من در قسمت بلند بردن ظرفیت دکترها مدیکل کانسل یا شورای دکتران کار سر جریان داره که جور خواهد شد که در اوج کورس های سیمی که در کشورهای دیگه دنیا کانتینیو مدیکل ایجوکیشن که به خاطر ظرفیت ساسی است این چیز خواهد شد انشاءالله تدبیر خواهد شد. برعلاوه دکتر صاحبا با کشورهای دیگه از طریق تلمدیسان اینا هم تمامیت پیدا خواهد کردن که مستفید شوند. در قسمت دوای خوب و وسایل خوب کوشش میکنیم که کمپانی های راجستر شوه که دوای خوبی به افغانستان وارد میکنه و او کمپانی هایی که از فابریکای دوایی خراب دوا به افغانستان وارد میکنه جلو از او گرفته خواهد شد. قاچاق دوا یک پرابلم بسیار حاد است در افغانستان که با مرور زمان با کمک وزارت های سکتوری دیگه از او جلوگیری خواهد شد. و در قسمت آگاهی مردم یک گپ بسیار زیاد مهم است، در صورت که تعلیمات صحیح به مردم از زمان مکتب داده شد بسیار زیاد خوب است. اونا واقعی اکثر امراض پیش از این که به او مصاب شوند خواد کردن در قسمت امراض انتانی و همچنان حفظ و صحیح فردی و محیطیشان سهم خواد گرفتن. صدیقی صاحب گفتن که سیستم خدمات طبی غلط است، دکترها گفتن که برخورد نمیکنه. خب این زیاد با مسلکی بودن فرد ارتباط میگیره. باید دکتر صاحب ما بفهمن که حق مریض چی است، خود محرمیت مریض چی است. می در دنیای دیگه چین و ارتباط با مریض قائم بکنه یک مضمون است که از طریق علوم سلوکی تدریس میشه. امیدوار هستم که دکتر صاحب جوان افغان و دکتر صاحب دیگه ما در این قسمت تغییرات در سلوک خود با میان بره، با پیش آمد خوب و مسلکی با مریضان محترم بکنن. یک موضوعی که از بعضی دکتر صاحب روزانه 50-60 مریض مریضای سراپا میبینن که بسیار زیاد حوصله گیر میباشه، به او خاطر توقع مریض هم زیاد میشه.
دیر مننه دکتر صاحب وحید الله معیار د امیرخ کده وزارت وایند لطفا مو کو چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هم درس له دکتر صاحب عبد الله وردک څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لوریدونکو هم منندوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو عزیزانو خویند ورونو په هر ځای کې چې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاستا په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاستا د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک خوراک او جیمانه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي، او د دروغ فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دا یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي، او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي، او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي، که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي، هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول وي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دی خدای وی چې تاسو ما ته یو تضمین وکړي چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه وتنې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله
په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو، نو هغه ورته وویلي چې هو که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې، که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی، که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي، او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي، او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کړو، د دروغو نه ځان پرهیز کړو، او ولو په دغه دروغو کې مې اوس ظاهري ګټه وي لیکن په باطني کې د دې خلکو دپاره، د اجتماع دپاره، ستا دپاره دا نقص دی. خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي. دروغ د خدای په نسب باندې ډېر یو بد کار دی، او قرآن کریم وایي چې اعلی لعنت الله علی الکاذبین، نو په لعنت دی خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم، والسلام علی من اتبع الهدى.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.